د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم د خبرونه تر یو لس بجو ده د خبرونه دوهم نیمایي هم د ازادي رادیو دو پروګرامونو زنګړو پروګرامونو ته ځای شوه ده به البته به شوه ده په دې خبرونه کې د غراز اوري چې د امریکا ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز ویل دي چې افغانستان طالبانو له جدي سقوط سره نه دی مخامخ هغه د غراز په دې هیواد کې امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل پر غوښتنې هم انتقاد کړی دی پر ځینې نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړی دي خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوي او ورپسې نړیوال خبرونه خبريږي
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پر عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل د نورو ځواکونو د غوښتنې له کبله انتقاد کړی د برتانیې د وسلوالو ځواکونو نوې ټاکل شوې لوی درستیز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د ماتې په صورت کې د ویرونکو او واقعو په اړه خبرداری ورکړی او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د برتانیې د دفاع او کورنیو چارو وزیران له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اسلام آباد ته ورسېدل د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو پر عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل د نورو ځواکونو د غوښتنې له کبله انتقاد کړی متقاعد جنرال جیمز جونز چې له سینن تلویزیون سره خبرې کولې همداراز د مکریستل هغه خبرداري هم کم اهمیت وښود چې ویلي و چې افغانستان ته نور ځواکونه وانسته افغانستان کې پوځي ماموریت بل خطر سره مخامخ شي په افغانستان کې د جی قومندان جنرال سټینلی مکریستل مخکې ویلی وو چې که افغانستان ته اضافي قواوې ونه لیږل شي نو امریکایي ځواکونه به له خطر سره مخامخ شي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز وویل د هیله مندی چې د پولي په بل خوا کې د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزه به د جګړې په حالت کې یو بنسټیز بدلون راولي به په پاکستان ډلې له منځه یوسي د ده په وینا که داسې وشي نو دا به په افغانستان کې پر وضعیت هم مثبت ولري د برتانیې د وسلوالو نوی ټاکل شوی لوی درستیز د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې د ماتې په صورت کې د بیرونکو او واقعو په اړه خبرداري ورکړي د برډس په هغه مرکه کې چې د برتانیې چاپ سنډي ټلګراف پرون خبره کړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د ناتو او امریکا عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل د غوښتنې ملاتړ هم وکړ
د برتانیې د دفاع او کورنیو چارو وزیران له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېدل چارواکي وایي په دې خبرو کې له وسلوالو سره مبارزه او د پاکستان دفاعي مسایل شامل دي دفاع وزیر باب انسرت او د کورنیو چارو وزیر آلن جانسن به د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر آصف علي زرداري صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او نورو جګپړو چارواکو سره کتنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط رسنیو ته وویل چې له برتنوي وزیرانو سره د پاکستاني چارواکو په کتنه کې به پر دې خبرې وشي چې دواړه هیوادونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څنګه له یو بل سره همکاري کولای شي په اسلام آباد کې د برتانیې د عالي کمشنرۍ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې د دفاع د وزیر باب اینسورت له قوله ویل شوې دي چې ثبات او امن نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او برتانیې د امنیت لپاره هم خاص اهمیت لري په خبر پڼه کې ویل شوې چې برتانیې د هغو هڅو او سرښندنو ستاینه کوي چې پاکستان په صوبه سرحد کې د امن او ثبات راوستلو لپاره پیل کړي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره د ایران همکاري د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه هیڅ راز شک نه پرېږدي د محمود احمدی نژاد لخوا دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادی د ایران د وروستي اقدام ستاینه وکړه او وی ویل د دا داسې نښې نښانی ویني چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د خپلې اټومي لانجې د حل په برخه کې همکاري کوي او شفافیت یې زیات کړی موږ له ایران نه د شفافیت غوښتنه کوو او د نړیوالې ټولنې له لوري هم همداراز د همکاري غوښتنه کوو. نو زه وینم چې دا اوس ډېرې حساسې شېبې دي، او زه وینم چې موږ د مقابلې او مبارزې څخه د شفافیت او همکاري خواته پر مخ روان یو. محمد البرادی دا سرګندونې پرون په تهران کې وروسته له هغه وکړې چې د ایران مشرانو دا ومنله چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره دې د اکتوبر په 15مه نیټه د یورانیمو د غني کولو له هغو تاسیساتو څخه لیدنه وکړي چې ایران په دې وروستیو کې پرده ترې پورته کړه. البرادی وویل نن ډېره حساسه موقع ده چې ایران له لویدیځ سره د مخالفت پر ځای د همکارۍ لاره غوره کوي، خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې چې په راتلونکي کې له اټومي پروګرام د ایران نیت څه دی اندېښنې تر اوسه هم پر ځای پاتې دي. دیو بل خبر لمخې د ایران خبری رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک یو شمیر قومندانان بدل کړي دي. د راپورونو لمخې د حجت الاسلام طیب پر ځای د بسیج پخوانی غړی محمد رضا نقدي د بسیج د ملیشه ځواک د قومندان په توګه ټاکل شوی. له بسیج ځواک څخه د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو لپاره هم کار اخیستل شوی و. جنرال محمد حجازی د نقدی د مرسیال په توګه او د انقلابی ګارد د هوایي ځواک قومندان، جنرال حسین سلامی د سپاهي پاسداران انقلاب د قومندانۍ د مرسیال په توګه ټاکل شوی دی، او د انقلابی ګارد د هوایي ځواک قومندانۍ جنرال امیر علی حاجیزاده تسپارل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایرانی بانکونو لخوا د تورو پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل په وړاندې د جدي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکو دغه راز وویل ټول هیوادونه باید هغه موجود بندیزونه عملي کړي چې د ایران پر مالي مؤسسو لګول شوي. د امریکا د خزانه وزیر تیموتنی ګیتنر دا څرګندونې په استانبول کې د نړیوال وجهي صندوقیا IMF په غونډه کې وکړې. د وویل چې نړیواله ټولنه باید د ایران په وړاندې تدافعي اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي هیله مندي چې دغه فشارونه به تهران د خپل اټومي پروګرام بندولو ته اړ کړي. د دې چارواکو په وینا د دې اقداماتو هدف د لبنان د حزب الله په ګډون له هغو فلسطیني وسلوالو ډلو سره د ایران ملاتړ دی چې تروریستي ډلې بلل کیږي. او د یونان صدر اعظم کوستاس کارامانلس وروسته له دې چې د عمومي انتخاباتو نتایجو ښوده چې د دګوند له سوسیالستانو څخه په سلو کې څه باندې اووه وروسته پاتې دی، په پرونیو انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله. د کارامانلس د نوې ډیموکراسۍ ګوند خبر ورکړی چې صدر اعظم د سوسیالیست ګوند مشر جورج پاپاندریو ته په ټلیفون کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. له دریو د یوې برخې مرکزونو د شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې د پاپاندریو ګوند په سلو کې څه باندې 43 او د کارامانلس ګوند په سلو کې څه باندې 15 رایې ګټلې. کارامانلس همداراز اعلان وکړ چې د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه به استعفا وکړي. دا تر دې ساعته له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
زموږ غږ ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي، د ازادي راډیو 219 پروګرامونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې ځای شوی دی. خو د دې ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو مو راپورونه هم راغون کړی دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز وایي افغانستان د طالبانو له جدي سقوط سره نه دی مخامخ. هغه دغه راز په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل پر غوښتنې هم انتقاد کړی. د نورستان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وړمې ورځې په برید کې چې 8 امریکایي عسکر ووژل شول، د 200 په شاوخوا کې وسلوالو ګډون درلود. د امو د سیند د اوبو د کنټرول نظم او ګټې اخیستنې لپاره یو تړون لاسلیک شو. د خوست د دینی عالمانو د شورا له مشر سره مرکه کوو، او لکه څنګه چې مو مخکې وویل 219 پروګرامونه هم د دې خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز وای په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو له جدي سقوط سره نه دی مخامخ. جنرال جیمز جونز په دې هیواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل پر غوښتنې انتقاد کړی. د همداراز د مکریسل خبرداری هم کم اهمیت ښودلی چې ویلي و که افغانستان ته نور ځواکونه وانستول شي نو په افغانستان کې پوځي ماموریت به له خطر سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز وویل په افغانستان کې د ثبات راوستو او د وسلوالو د ماتولو پریکړې باید د اضافي ځواکونو پرمختګ او حکومتدارۍ له مسلې جلا وشي. متقاعد جنرال جیمز جونز چې له سی ان ان ټلویزیون سره خبرې کولې زیاته کړه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په خاطر د امریکا او ناټو د قواوو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل غوښتنه له هغو دریو مهمو مشورو څخه یوازې یوه ده چې په روانه اونۍ کې کار پرې کیږي. کارلی جونز په لندن کې د جنرال مکریسټل د تیرې اونۍ وینا ته چې په هغه کې په جدیت سره افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول وغوښتل اشاره وکړه. ویل ښه دا ده چې پوځي مشورې په عام محضر کې د اعلانولو پر ځای د پوځي مرتبو د لړۍ له لارې مطرح شي. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار هغه نظریې رد کړې چې دا مسله ښایي په دې دنده کې د مکریسټل پاتې کېدل له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د امریکا ټاپ پوځي قمندان مخکې ویلي و چې که افغانستان ته اضافي قواوې ونه لیږل شي نو امریکایي ځواکونه به له خطر سره مخامخ وي. جیمز جونز وویل دا افغانستان په داسې یو وضعیت کې نه ویني چې د طالبانو په لاس به سقوط وکړي او د طالبانو د بیا وخت رسیدو اټکل نشي کولای. د زیاته کړه افغانستان د حتمي سقوط په حال کې هم نه دی او برعکس په دې هیواد کې د القاعده شبکې په حضور کې کموالی راغلی. د دې د اټکل له مخې په مجموع کې لسلو لږ پوځي عملیات په کار دي څو په افغانستان کې د القاعده او طالبانو داسې کوم مرکز پاتې نه شي چې د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې د مقاومت توان ولري. په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو وړاندیز او د امریکا پوځي ستراتیژۍ د امریکا په کانګرس کې هم توده بحثونه پرولی دي. سناتور کارل لیوین وایي دی په اوسنیو شرایطو کې د اضافي عسکرو استولو ته اړتیا نه ویني. خو د برعکس جان کیل وایي چې که د جګړې د ډګر پوځي قمندانان اضافي عسکر غواړي باید وروستول شي. لبلې خوا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د صوبه سرحد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې خپل بحثونه ډېر پر پاکستان متمرکز کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز وویل دی هیله من دی چې د پولې په بله خوا کې د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزه به د جګړې په حالت کې یو بنسټیز بدلون راولي او د هڅې به په پاکستان کې افراطي ډلې له منځه یوسي. د ده په وینا که داسې وشي نو دا به په افغانستان کې پر وضعیت هم مثبت اغیز وکړي. ښاغلی جونز همداراز وویل چې د ولسمشر حامد کرزي حکومت باید اقتصادي پرمختګ ته پاملرنه وکړي او باید وښیي چې کولی شي اداري فساد کنټرول او د قانون حاکمیت ټینګ کړي.
و موریدل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز وایي افغانستان د طالبانو له جدي سقوط سره نه دی مخامخ. هغه دغه راز په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل پر غوښتنې هم انتقاد کړی. مکریسل په وروستیو کې افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی جونز له سی ان ان ټلویزیون سره دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان په ختیځ نورستان ولایت کې اته امریکایي عسکر د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ووژل شول. دا په څه باندې یو کال کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. امریکایي ځواکونو ته دا تلفات په داسې حال کې اوړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې اته کلنې جګړې پر انتخابونو چې عام ملاتړو څخه کم شوی غور کوي. له بلې خوا د نورستان دولتي چارواکي ادعا کوي چې د کامدیش په برید کې چې اته امریکایي عسکر ووژل شول د اوسو په شاوخوا کې وسلوالو کسانو ګډون کړی و. چارواکو ویلي چې په هغوی کې ازبکان، تاجکستانیان، پنجابیان، عربان، چچنیایان او نور وسلوال شامل و چې له سوات او نورو سیمو څخه نورستان ته ورغلي و. په دې هکله نور زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د نورستان د امنیت قومندانې مرستیال سمونوال محمد فاروق پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل د تیرې شنبې په ورځ چې په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي پولیسو او نړیوالو ځواکونو په نظامی مرکز او امنیتي پوستو کوم برید کړی و په هغې کې عربان، پنجابیان، ازبکان او د نورو ګڼو هیوادونو جنګیالي شامل و چې شمېر یې اوسو ته رسېده. هغه وویل له کومې ورځې څخه چې د پاکستان سواد باجوړ او دیر قبایلی سیمو کې د سیمایزو وسلوالو طالبانو او پاکستانی فوج ترمن جګړې پای ته رسیدلی. له هغې وروسته په نورستان کې امنیتي حالات خراب شوي دي. سمونوال فاروق وویل د افغانستان د دولت مخالفین د بریدونو دپاره د پاکستان له قبایلي سیمو څخه راځي او له حملو څخه وروسته بیرته د ډیورن له کرخې اوړي، چې دې کار افغان امنیتي ځواکونه ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه وویل په کامدیش کې د نړیوالو ځواکونو نظامي مرکز، امنیتي پوستې او ولسوالي د پخوا په څیر د دولت په لاس کې ده او د طالبان دا دعوه بې ځایه ده چې ګنې دوی له دولت څخه ولسوالي نیولې ده. محمد فاروق وویل کومو نږدې سلو کسانو سره چې د دوی اړیکې پرې شوي وي، هغوی د جګړې په جریان کې تیت پرک شوي وو او اوس بیرته خپلو ځایونو ته راګرځېدلي دي او یوازې دیارلس تنه تر دې دمه ندرک دي. خو طالبان دا وکوي چې د کامدیش ولسوالي او امنیتي پوستې د دوی په لاس کې دي او همداراز یې 15 تنه دولتي سرتیري هم ځان سره ژوندي ساتلي دي. د یادونې وړ ده چې په کامدیش کې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو په نظامي مرکز او ولسوالۍ د شنبې په سهار برید وکړ، چې د ایساف مشرانو په دغې برید کې د خپلو اتو او د دوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره منلې وه. خو طالبانو د 30 بهرنیو او یو شمیر کورنیو سرتیرو د وژنې دعوه کړې وه. طالبانو خبري رسنیو ته د خپلو 4 ملګرو د وژل کېدو خبر هم ورکړې وه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او مخکې د دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه در واورو، د کابل چاپي خپرونو نننیو ګڼو ته به کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار دی، څو ورځپاڼو او پاڼې اړولې او مهمې برخې راوروي.
اراده د خپل لوبري مخ په مطلب کې د برتانی د لوی درسیس په حواله لیکل چې د امریکا په غوښتنه افغانستان ته نور سرتیري استوي. ورسپانه وړاندې د ډیوډ ریچارډ د خبرو دا ټکی راغسته که د سرتیرو شمېر زیات شي، دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ژر او په لږې مرګژوبلې سره ورسیږي. ورسپانه په جلا مطلب کې په انتخاباتو کې د شو درغلیو په اړه د لویدیځ دریځ څېړلی او لیکلی دی چې په دې برخه کې د لویدیځ زغم طالبان لا پیاوړی کوي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو ادارو باندې کېدونکو بریدونو ته په اشاره په جنګ کې له ښکېلو اړخونو او عام خلکو څخه غوښتې دي چې د دې مرکزونو ساتنه وکړي. هیواد به په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د روسي نتایجو په اعلان کې پرامنځته شوي ځنډ تبصره کړی او لیکلی دی چې د دې ځنډ تر ټولو زیات زیان عامو افغانانو ته رسیږي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا په حواله بیا لیکلی چې د انتخاباتو د روسي نتایجو په اعلان کې د ځنډ له کبله په تېره یوه میاشت کې د دولت په عوایدو کې 1 میلیارډ افغانۍ کمښت راغلی، بیې ختلي، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه کمزوري شوي دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کې عاید دا غوښتنه هم راغسته چې د انتخاباتو روسي پایله باید ژر اعلان شي. ویسابا په هغه راپورونو تبصره کړې چې وای ایران له 13 ورځو راهیسې د افغانانو پر مخ پلې پولې پرانستې او د پاسپورټ او ویزې پرته افغانانو ته په ایران کې 3 کلنه استوګنه ورکوي. ورسپانې په دوام کې په اسلام قلعه کې د یو آیني شاهد په حواله دا هم لیکلی چې داسې اوازې هم موجودې دي چې ایران دغه کسان تر پوځي روزنې وروسته بیرته افغانستان او یا فلسطین ته د جنګ لپاره استوي. ورسپانې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې دا خبر ورکړی چې جاپان پخوانیو طالبانو ته مسلکي روزنه ورکوي، سو د بېوزلۍ په کمولو سره د وسلوالو لخوا د ځوانانو د جلبولو مخنیوی وکړي. د ورسپانې بیا د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا په حواله لیکلی چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدل په هیواد کې د ناامنیو د خپرېدو سبب ګرځېدلی. افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د روسي او نتایجو په اعلان کې د ځنډ مسله څېړلې او له دې بابته پورته شو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې دا انتظار باید نور نو پای ته ورسول شي. افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو د روسي او نتایجو په اعلان کې د ځنډ مسله څېړلې او له دې بابته پورته شو ستونزو ته په اشاره لیکلی دی چې دا انتظار باید نور نو پای ته ورسول شي. ورسپانه په دوام کې لیکلی چې د انتخاباتو د روسي او نتایجو په اعلان کې ځنډ د هیواد روان امنیتي وضع اغېزمنه کړې ده. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو جګوالي انځور کړی چې پکې خلک له دې حالت نه د خلاصون نارې وهي. اسلا او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د برتانیې د لوی درسیس پروسې او څرګندونو تبصره کړې او په دې ترڅ کې دا پوښتلې ده چې آیا په رښتیا هم حالات ویرونکي دي. خو اسلا بیا لیکلې ده چې افغانان د خپلو رایو نتیجې غواړي او بهرنیان هڅه کوي چې د ولس رای په سین لاهو کړي. او راه نجات په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره اقتصادي وده ضروري بلله او لیکلې ده چې په تېرو 4 کلونو کې په دې برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې لویدیز د ماتې په امکاناتو بحث کړی او په دې ترڅ کې د برتانیې د لوی درسیس په حواله لیکلی چې دا کار به خورا ویرونکې پایلې ولري. او ورځپاڼې په دوام کې د ډیوډ ریچارډ دا سپارښتنه هم راخسته چې د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره باید افغانستان ته نور سرتیري واستول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر او د اروپایي کمیسیون استازو د آمو سیند د اوبو د کنټرول او نظم د همکارۍ تړون لاسلیک استازو د آمو سیند د اوبو د کنټرول او نظم د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د آمو سیند د اوبو د نظم کنټرول او ګټې اخیستنې د دوهمه پروژه ده چې د څه باندې 15 میلیونو یورو په لګښت لاسلیک شو او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال معصوم پښتون په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د آمو سیند د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او ډېرې مځکې باید د کښت وړ سي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د یکشنبې په ورځ د دې تړون لیک د لاسلیک پر مهال داسې وویل:
موږ او تاسو نن د اوبو د 5 سیندونو او آمو د تړون لیک په حالت کې یو او اروپایي کمیسیون په دې برخه کې ډېره ښه مرسته کړې ده. د افغانستان په شمال کې د 5 ولایتونو د اوبو نظم په عصري او انجینري ډول سره جوړیږي او نن موږ د اوبو پر 4 اویا پروژو کار کوو چې په عصري او انجینري ډول سره به جوړ سي.
دغه پروژه به د 15 میلیون او 15 لک یورو په لګښت سره په 15 کاله کې بشپړ سي. د دې پروژې لومړی تړون په 1983 کال کې لاسلیک شوی چې له مخې د افغانستان په شمال کې د آمو سیند د اوبو د نظم لپاره ډېرې هڅې شوي. په افغانستان کې د اروپایي کمیسیون استازي ډاکټر هاتس بورک وایي دوی هیله لري چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي.
دغه تړون لیک چې نن لاسلیک شو 15.5 میلیون یورو لګښت لري. د پرمختګ په کارونو کې پیسې ارزښت نه لري بلکې خپله د پروژې کیفیت او لاسته راوړنه مهمه ده، نو ځکه د اوبو لګولو پخوانۍ پروژې بیا جوړوو.
په افغانستان کې له کلونو راهیسې له اوبو او په ځانګړي ډول د آمو سیند د اوبو نه د ناسمې استفادې په اړه اندېښنې موجودې وې. د کتونکو په باور د افغانستان اوبه بې ځایه کېږي او یا هم ګاونډیو هیوادو ته ځي او خپله د دې هیواد ځمکې د اوبو په نه لرلو سره ویجاړې دي. افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوسنۍ اوبو په سمو لګولو او کنټرول سره کېدای سي دا هیواد د کرنې له پلوه څه ناڅه پر پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره چې د افغانستان د اوبو لویه برخه اوسمهال ایران او پاکستان ته ځي او د آمو پر 5 سیندونو کنټرول نشته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په دې لار کې ډېرې هڅې کوي تر څو د هیواد پر اوبو کنټرول ولګوي او په منظم ډول سره ګټه ځنې واخلي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
د غرس په ننګرهار کې د ولایتي بیرغونې د ډلې په 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو د کوټ او اچین ولسوالیو ترمنځ 10 کیلومتره پوخ سړک د یکشنبې په ورځ پرانیستل شو. دا د هغې لوی حلقوي سړک یوه برخه ده چې د ننګرهار 10 ولسوالۍ یو له بل سره نښلوي. په دې اړه نور له جلال آباد زموږ خبریال په خپل راپور کې اوروي.
د ننګرهار د فوایده امی رئیس انجینر محمد عارف وویل دا حلقوي سړک سربیره پر دې چې د کوټ او اچین ولسوالیو ترمنځ دایمي ارتباط تامینوي، د ننګرهار د نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم ترې استفاده کوي. د سړک د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو د دې سړک د افتتاح شاهدان وئ، دغه سړک کوټ ولسوالۍ د اچین ولسوالۍ سره وصلوي. دا سړک 10 کیلومتره طول لري، 9 متره د دې سړک عرض دی. په دغه مسیر کې 15 پلچکونه موقعیت لري، سلور برونه یا کاسویګانی او یو پل پتول د 15 مترو کې. دا د ننګرهار د پی ټی د بودیجې څخه تمویل شوې چې مجموعي لګښت 2.5 میلیونه ډالر کېږي. او دغه سړک په جوړېدو سره ټولو هغو خلکو ته چې د کوټ او د اچین په ولسوالۍ کې اوسېږي د تګ راتګ لپاره ډېر سهولت دی.
د ننګرهار د فوایده امیر رئیس وویل دا د ننګرهار لپاره د حلقوي سړک یوه برخه ده او په نورو برخو کې به د سړک کار هم دوام ولري. ده وویل
دغه حلقوي سړک د تورخم نه شروع کیږي تر اسارکه پورې چې په 2 سیکشنو کې کار روان دی. دغه لومړنی سیکشن چې دا تکمیل شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. نور حلقوي سړکونه چې زموږ دغه د تورخم نه تر نازیانه پورې یو سړک دی، بیا د نازیانه تر اچینه پورې بل سړک، د اچینه تر کوټه پورې چې دا تکمیل شو دا بل سړک دی، بیا د کوټ نه تر دیوالا پورې سړک دی، بیا د دیوالا نه تر پچیرواګام پورې، د پچیرواګام نه تر خوګیانو، د خوګیانو نه تر شیرزاد، د شیرزاد نه تر اسارکه پورې. په دغه ټولو کې کار روان دی. ان شاء الله ول عزیز چې د بل کال تر نیمایي پورې مکمل دا سړک به تکمیل شي.
د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دغه سړک جوړېدو ته خوشاله وو. دا تیق الله په نامه یو تن وویل:
منګه ډیر خوشاله یو چې د الکوی سرک جوړیږي او دا خو به یو ښه کار شي چې خلک دې سرک نه اوس جلال آباد ته راځي او بیا دې تورخم ته ځي. ډیر ښه کار به شي چې دې سرک نه خپل همداسې ډایرکټ خلک تورخم ته ځي او راځي. ډیر خوشاله یو او خدای دې وکړي چې ټولو ولسوالیو ته همدغسې الکوی سرکونه جوړ شي چې مشکلات یې حل شي.
سیمه ییزو اوسیدونکو دا وخت وویل غواړي چې د حلقوي سړک پاتې کار هم ژر تکمیل شي او د دوی انتظار پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
اوس هم د ایران د اټومي لانجې په اړه یو مطلب دی. اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادی پرون وویل چې د هغه څارونکو به ډېر ژر د ایران په هغې اټومي دستګاه کې څېړنې پیل کړي چې ایران په وروستیو کې اعلان کړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادی پرون وویل چې له ملګرو ملتونو څارونکو به د اکتوبر په 15مه له دې اټومي دستګاه څخه کتنه وکړي. البرادی دا خبره په تهران کې له جمهور رئیس محمود احمد نژاد او د دې هېواد د اټومي انرژي د سازمان له مشر علي اکبر صالحي سره له لیدو وروسته وکړه. البرادی وویل
We agreed that our inspectors will come here on the 25th.
موږ په دې موافقه وکړه چې زموږ کتونکي به د اکتوبر په 15مه نیټه دلته راشي او د قم په اټومي دستګاه کې به څېړنه وکړي. زه هیله من یم او باور لرم چې ایران به زموږ له څارونکو ډلې سره په ډېر شفاف چلند ولري چې دا به موږ ته د دې امکان برابر کړي چې د دغې دستګاه په اړه هر څومره ژر خپله څېړنه بشپړه کړو. د ایران د اسنه خبري اژانس د احمد نژاد لخوله وایي چې د تهران او د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې ترمن نور ابهامات نه دي پاتې. ایران د سپتمبر په وروستیو کې اعلان وکړ چې په قم ښار کې د یورانیمو د غني کولو د یوې دستګاه د جوړولو کار پیل کړی دی. ایران د غرض په جنیوا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په اټومي خبرو کې موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکوي چې له دغې اټومي دستګاه څخه لیدنه وکړي. البرادی وویل دا چې له اټومي پروګرام څخه په راتلونکي کې د ایران نیت څه دی اندېښنې په خپل حال پاتې دي او دا ډېره مهمه ده چې زموږ څارونکي دا خبره سپینه کړي چې دغه نوې دستګاه د سوله ییزو مقاصدو په نیت جوړیږي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر دغه راز وویل چې د هغه اداره ایران او نړیواله ټولنه د اټومي مسلې په اړه پر سم مسیر روان دي. البرادی وویل امریکایي، فرانسوي، روسي او ایراني چارواکي به د اکتوبر په 19مه په ویانا کې وګوري او د یورانیم او د دې هېواد د یورانیمو د غني کولو پر موضوع به خبرې وکړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې د مشر له دې څرګندونو وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات اوس په دې باور ده چې کارونه په سم لوري پر مخ ځي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبه ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ. www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنۍ او څپو سربېره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. د غرض موږ خبرونه کولای شي چې د انټرنیټ لارې هم واوري. زموږ په انټرنیټ اپانه کې د غرض د افغانستان سیمه او د نړۍ د موضوعاتو په اړه مطالب کتلې او لوستلای شي. د خبرونه دوه منیمایي مو د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو تاند څنګه او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د غرض مو د خوست د دینی آلمانو د شورا له مشر سره مرکه درته په دې پروګرام کې غوړه کړې و، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه دی. اوس به احمد تکل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه راووري. مهرباني.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو پر عمومي قمندان د نورو ځواکونو د غوښتنې له کبله انتقاد کړی. د برتانیې د وسلوالو ځواکونو نوی ټاکل شوی لوی درستیز په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ماتې په صورت کې د ویرونکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی مرستیال وایي په انتخاباتو کې تقلب هغه حقیقت دی چې ملګرو ملتونو باید اعتراف پرې کړی وای. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت د موټرونو پر کاروان د طالبانو له برید وروسته په نښته کې یو پولیس وژل شوی او د چارواکو په وینا طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د برتانیې د دفاع او کورنیو چارو وزیران له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېدل. ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره د ایران همکاري د دې هېواد د اټومي پروګرام په برخه کې هیڅ راز شک نه پاتې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پرون وویل داسې نښې نښانې ویني چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې همکاري او شفافیت زیات کړی. د ایران ستر مذهبي مشر د سپای پاسداران انقلاب د انقلابي ګارد یو شمیر قمندانان بدل کړي دي. او د یونان صدر اعظم وروسته له دې چې معلومه شوه د د ګوند له سوسیالیستانو څخه په سلو کې څه باندې اووه وروسته پاتې دی په پرونیو انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله.
او سم له مخکنی وادي سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وار دی. لومړی تاند څنګه واوري او ورپسې هم ژوند پشي وکړي.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه. لینا شریفي ام لیوي بلې تاندي څنګه خبرونه سره. په دې خبرونه کې لومړی د هندي جامو په اړه غږی کوچې نن سبا یې ګڼ افغان ځوانان خوښوي او اغوندي. بیا جاوید بهزاد در پیژنو، هغه ځوان چې د بایسکل په ذریعه یې له هلمند تر دوبۍ سفر وکړ. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. له موږ سره اوسئ. در منځوانانو کچری نن سبا ودونو کوژدو او نور خدایو تلړ شي ګن زلمی او پیغلی به وګوري چې هندي او پاکستانی دودیز جامې په غاړه دي. هندي او پاکستانی جامې چې د جوړښت لمخې څنګه څه افغاني اصل جامو ته ورته دي. ځوانان یې د هندي ډرامو او فلمونو د لوبغاړو له جامو کپی کوي او تر ډیره د همغوی په نومونو هم مشهور دي. هندی جامې له څو کلو راهیسې افغانون جنو ډېرې اغوستي، خو نن سبا زلمی هم دغه جامې زیاتې خوښوي او مود دي. افغان زلمی یو ډول هندي کالي چې شیروانی یې بولي، چپنې یې په مریو او زرتارو خمک شوي وي، خاصه لونګۍ او د غاړې ټیکری لري خوښوي او زیاتره یې زومان د نکریزو په شپه اغوندي. او یو بل ډول جامې چې د هندي ډرامو د لوبغاړي میر په نامه یادیږي، کمیس او پرتوګ یې دوه جلا رنګوي او دا هم د غاړې شال یا ټیکری لري. ځوانان یې د ورځنیو جامو په توګه هم اغوندي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه چې د جامو په یو دوکان کې هندي کالي پیرودل وایي چې له هندي جامو سره خاصه علاقه لري. اوس موت هم دي او پکې آرام وي، نو راغلی چې د خپل ورور د واده لپاره یې وپیري.
زه د دې دوکان ته راغلی یم چې په ځان ته شیواني کالي جوړ کړم. دا کالي دي چې زموږ ټولنه کې ډېر خلک خوښوي. دا کپړې څوک په ځان واچوي او هغې کې ځان ډېر راحت احساسوي. د ورور واده مې ده او د نکریزو شپه ده. زانتمی کالی جوړوم او غیته هم جوړوم ترڅو نکریزو په شپای واغوندی. بل زانتمی داس کالی جوړوم چې لکسراش رنگی چوخ سیګی سی سور دسمال سره او زری رنگو لري او هغه ته لکسر مناسب پړم چې جوړی کړم.
لاش په خبر تکم مستور والا راوړه، تازه تازه ګلونه درې سلور والا راوړه. لاش په خبر تکم مستور والا راوړه، تازه تازه ګلونه
په کابل کې د جامو یو پلورونکی محمد شفا هاشمی وایي چې هر اونۍ په متوسط ډول 1.5 جوړی هندي کالي پلوري چې د خپل له دې جامو سره د افغان ځوانانو لیوالتیا ښیي. هاشمی زیاتوي
دا جامې له هندوستان راځي، شال یا لوی دسمال، چپن، کمیس او پرتوګ لري. خلک یې له لاهور هم راوړي. شال د هندي کالو یو مهم جز دی چې رنګ یې هر څوک په خپل ذوق انتخابوي. د دې کالیو ښایست هماغه لوی دسمال یا شال دی. یوه جوړه هندي جامې له 3000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. هندي کالي ټول په لاس خامک شوي وي او ځای ځای مری هم پرې لګول کېږي.
ګوټ ګوټ کې د جامو ډیزاینران په ورځنۍ او رسمي او محفلي جامو کې د ځوانانو له ذوق سره سم بدلونونه راولي. د نړۍ د بیلابیلو قومونو د دودیزو جامو ځینې برخې سره ترکیبوي او بازار ته وړاندې کوي. لیلا عمر ستانکزی چې افغاني خامکي جامې تولیدوي وایي چې نن سبا زلمو په افغاني جامو کې هم بدلون راوستی. مثلا اوس ځوانان د غاړو جوړښت بدلوي او د هندي جامو په څیر له کمیس پرتوګ سره د غاړې شال هم جوړوي.
د ځوانانو لپاره فعلا نیمه خنونه لرو چې هغه هم داسې یو چاک لري مخ کې و ډېر لږ ګنډه سوی ده نستوري او مخې په دې خاطر باندې چې اوس یو نوه شالونه دي چې هلکان غاړه کې اچوي د ځوانانو لپاره دي. بیا عین هماغه دو خوندې خپل هماغه رنګ شال اخلي سره بیا یې خپل سره په اوږه کینو همدغه موته فعلا چې رنګه شال ورسه.
اتن چه دکاندار خلق کبینا لند کمی سنا خون کبینا یا خنور سرا لا مزا کبینا لند کمی سنا خون کبینا او دمست شیروانی او پتلو کې خیرامانی اتنو نالا کزانی دی خوگی لکام مانی اچھا بولی دی دمستو پالبنا لنڈی کمی سنا فن کبینا دا پکڑی شم لیے نامزا کبینا لنڈی کمی سنا فن کبینا اتن چه دکاندار خلق کبینا لند کمی سنا خون کبینا یا خنور سرا لا مزا کبینا لند کمی سنا خون کبینا.
د کابل پوهنتون محصل احمد فرهاد وایي هندي او پاکستانی دودیز جامې ځکه افغان ځوانان ډېرې خوښوي او موچوي چې یو خو یې په ډرامو او فلمونو کې ډېرې ګوري او بل دا چې ځوانان غواړي هر وخت یې د جامو ډیزاین بدل وي او تنوع پکې راولي. خو احمد فرهاد وایي چې د دغسې جامو اغوستل تر یوه حده سم دي، خو دومره نه چې د افغاني اصیلو جامو ځای ونیسي.
زه فکر کوم چې د جامو څخه ګټه اخیستل که هندي وي که افغاني وي که غربي وي کوم ځان رسوی. خو پاغه پیمانه چې اوس ځوانان دغه څخه استفاده کوي، زه فکر کوم دا د افغانستان د اصل فرهنګ په ګټه نه دی. خپل افغانستان ډیر ښه فرهنګ لري، خو سند د جامو په برخه کې موږ خپل خزو لپاره ډیر ښه افغاني جامې لرو، د نارینه لپاره ډیر ښه افغاني جامې لرو. په هر ولایت کې په هر سیمه کې زمونږ دودونه زمونږ جامې زمونږ فرهنګ توپیر لري چې دا خپل د افغانستان د جامو د اصل فرهنګ ښکارندوی کوي. زه فکر کوم چې هغه جامې چې موږ خپل افغانان لرو دا جامې ډېرې ښکلې دي دغه جامو په پرتله چې د نورو هیوادو څخه وي. ما غوښتنه د ځوانانو څخه د ځوان په حیث دا ده چې دوی خپل فرهنګ ته وده ورکړي او د افغاني جامو څخه ډېر استفاده وکړي. په دې خاطر چې افغاني جامې ښکلې دي او په حقیقت کې موږ خپل فرهنګ نړۍ ته ښکارو او هغوی تشویقوو چې موږ فرهنګ څخه ګټه واخلي.
افغانی لباس کی مسلک گل رازی افغانی لباس کی مسلک گل رازی بلی دیم زول سارا پیغل دیکا بر رازی بلی دیم زول سارا پیغل دیکا بر رازی
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو د هلمند د کرشکول اسوالی اوسیدونکو جاوید بهزاد په دې وروستیو کې د بایسکل په ذریعه له هلمند تر دوبی سفر وکړ. جاوید بهزاد چې 28 کلن دی په دې سفر کې له ځان سره د نشه یي موادو پر ضد پیغام لیږداوه او غوښتنه یې دا وه چې افغان ځوانان له نشو ډډه وکړي او ورزش ته پام واړوي. په دې تاندې څانګې خپرونه کې جاوید بهزاد له موږ سره دی. په سر کې به ترې وپوښتو چې د بایسکل په ذریعه دا سفر یې له کوم ځایه پیل کړ او چا ورسره مرسته کړې وه.
دا سفر چې ما د کندهار د ولایت څخه پیل کړی و، هلمند ته ولاړم، د هلمند څخه نیمروز ته ولاړم. د نیمروز مې حرکت وکړ، نو تللی وم دغسې ایران ته واوښتم. د ایران نه تقریبا یو درو څلورو ښارو ته ولاړم. د هغه ځای کې سه بیا په ایران کې ما ته 4-5 ساعته وخت راکول سو چې بیا بندر عباس ته ولاړم. د بندر عباس بیا په کښتۍ د لارې څخه دوبۍ ته پرېوتلم. بېرته راتګ مې دا خواسته د طیارې په ذریعه و. په دې سفر کې مرسته د افغانستان د دولت ته خواسته کوم رسمي سفر و او د خدمت پاسپورټ په باره کې ما سره کوم کاری د افغانستان دولت کړی او د ویزو په باره کې د سفارتو ته چې کوم مکتوبونه وزارت خارجه ورکړي هغه ما سره کوم کوم کاری کړی او خرڅو خراجات مصرف مصارف چې د افغان یونیټ بند خاصو.
دا سفر چې تاسو ویل د بایسکل په ذریعه تاسو له افغانستان نه دوبۍ ته ولړی، هدف مو څه و؟ څه مخکتل چې په دې سفر کې بیان کړي؟
زما د دغه و پر ضد مواد مخدر باندې یو سفر و چې مقصد مال د ځوانان پاکل باندې زده ځوانان ته پیغام ورکړم. دا احساس ماته په دې خاطر باندې پیدا سو ما چې د خپل د علم ځوانان ته وکتل چې دوی په نشو اخته وه یا چرس کول یا تایلاس کول، نو په دې خاطر ماته دا احساس پیدا سو چې زه دا سفر وکولی سم چې دې ځوانان دپاره زه د خلکو سره کومک همکاري وغواړم یا خلک زما سره کومک همکاري وکړي چې مقصد د دې ځوانان دپاره ورزشي میدانونه زه جوړ کړم یا خپل د والي صاحب سره یا خپل د دولت سره ما دا خواهشات درلوده چې هغه خواهشات مې ورته بیان کړي دي او د دې مخبېسته مورته بیانوم چې مقصد زموږ سره کومک همکاري وکړي د ځوانان په بخش کې چې د کوم نشو عملو د دې سره وګرځېږي نو چې ورزش وکړي پاینده کې چې هم د افغانستان د خلکو لپاره سر لوړې وسي هم د افغانستان بیرغ په دوی باندې سر لوړې وسي.
له کومو مشکلاتو سره د سفر پر مهال تاسو مخ سوئ؟ څه ښې خاطرې لرئ له دې نه؟
والله مشکلات خو ګرمي هم ډېره زیاته وه، مقصد بل بیا بایسکل له چاره کمې دغونه مشکلات سړی ته راپېژي. خو انشاءالله زه کوم داسې مشکلات سره زه نه یم مخ سوئ چې هغه دې زما د خطر سي او ماته د خنډ وګرځېږي او چې زه را وګرځېږم.
تاسو د بایسکل په ذریعه په څومره وخت کې ورسېدی تر دوبۍ؟
تر دوبۍ پورې تقریبا د کندهار څخه ما کوم حرکت وکړ، یوه شپه ما تر نیمروز پورې کړی دی. بیا د نیمروز چې ما حرکت کړی دی تقریبا تر بندر عباس پورې 4-5 ساعته وخت ما اخیستی دی. زه بیا دوبۍ ته اوښتم.
په دومره اوږده لار کې که تاسو بایسکل خراب شوی و، نو بیا هم څه تدبیر درلود دې ته؟
ما سره د بایسکل کوم سامان سره و، که زنځر و ټوپ و مقصد ټیر و دا ټول سامان ما سره سره و او په هر وخت کې ما سره 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 یي چې مقصد ماته به کوم مشکل. انشاءالله دا بایسکل خو داسې یو شی دی چې مقصد د هغه ډېر نټوبولټ چې ډېرې یو لس نټوبولټ دی د هغه انشاءالله خلاصېږي هم که راته پنجر سوی وای بیا به مې سره خلاصوی بیا مې په شاکوی روان وای.
تر دې مخکې دې هم داسې سفرونه درلودلي چې له افغانستانه د بایسکل په ذریعه نورو ملکونو ته لاړ شي یا په افغانستان کې وګرځي؟
مخکې مې په افغانستان کې اول سفر چې ما د هلمند د ولایت څخه پیل کړ د افغانستان ټول ولایتو ته ولاړم.
څه وخت و ده؟
تقریبا یو کال مخکې به انشاءالله و چې په بلې ګرمۍ کې و. تقریبا د افغانستان ټول ولایتو ته زه تللی یم چې د والیانو موافقت ما سره ستا هغو ته زه ورغلی یم. نو د هغه څه وروسته بیا بل کوم سفر ما اروپا ته سفر وکړ چې تقریبا ایران و ترکیه او بلغاری پر ما سفر کړی دی.
لدې وروسته څه پلان لري چې آیا نور دغه سفرونه به هم ولري؟
ان شاء الله یو پلان بلم لرم چې په دې سفر کې مقصد د ترکمنستان دی او قزاقستان دی او مسکو دی چې دا سفر هم ان شاء الله زه پیل تمه ولیکم.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د خالد ملک په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زمزړې زمزانې تاسو پته ده
ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې ته دي، په کابل کې 14 یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. ښه دوسی
یا ولا زت جدائی یار سملے نشم، یا ولا زت جدائی یار سملے نشم، سمرات خوب لکئی مانے تا سس پتدا، سمرات خوب لکئی مانے تا سس پتدا، مات د ټول جهان گرانی تات صفت دا، تات صفت دا، تات صفت دا، تات صفت دا.
جوان پاشبوکی
جوڑون کئی ومان نیازائی،
کمال استورا مال
انا مقصد در
مقصد
استورا مینی
سوئی چنی مورا
یو متا دمو بلا شالای
جوڑ. عزت من آوریدون کو سلامونمی ومانی، نن به د هغه مرغه په اړه معلومات اورئ چې په قرآن شریف او تورات دواړو آسماني کتابونو کې یادونه شوې ده او د افغانانو په فولکلور کې هم خاص ځای لري. دا مطلب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړم.
عزت منو اوریدونکو، کوکو پخ چې خلکې بی بی توت کای او ملا چرګک هم بولی، د پخته کې په کچو میچ جوړ مرغ دی. سترګې د جوسې په پرتله وړې، مخوکې سلایی ته ورته ده. د څنګونو یا وزرونو بڼه کې برګې تورې سپینې دي. لورایه داسې ښکاري لکه چپنه یا جیله کې چې پر ولیو غوړولې وي. ملا چرګک تا اوس غوندې وړوکی سوربخونه تاج یا کاکل هم لري. د کاکل بڼکې په اوږدو د مخو کې له سره تر څټ پورې ولاړې دي. د تاج د بڼکو تورو ټاپو یې د کاکل حاشیې ډېرې برجسته کړې دي. دغه مرغه له پښو لنډ او لنډه لنډه الوتنه کوي. په تورات کې غوښه حرامه بلل شوې ده، خو اسرائیلو تیر کال د ملي مرغه په نوم ونوماوه. نن سبا تر څلوېښتو ډېر هیوادونه ملي مرغان لري. سپین سری باز د امریکا او تاوس د هندوستان ملي مرغان دي. د کوکو پخ په اړه د افغانانو ترمنځ هم ځینې کیسې موجودې دي. ومان په همدې اړه څو تنه پوښتلي، تاسو رابولم د دغو مرکو اورېدلو ته.
مز سلیمان خیر یم، شیخ پدین د پکتیکا.
دراته وای چې د تاسې په سیمه کې د بابتوت کې پیسې کې سره هم قصې موجود دي.
بمر دار وی دلې دي چې دا سلیمان پیغمبر په زمانه کې بدای تر ټولو نه مرغانو نه وخت راته او د وخت بته. بیا سلیمان پیغمبر ورته ویل چې دا څه مقصد لري، مختځي شاته راځي. دورته سیمه یو شپږ زری پلار ده، هغه دومره زوړ ده چې له مرغانو زپه داریزه.
یعنی څه ووسی
وو به خوري اب تکلیف ورته ورسیږي بیا ورته ویل چې ته د تا د پلار دا ال راوړل چې دغه څومره زمانه وته لیده دوه ورته ویل وسی دمره زمانه وته لیده چې گیز به وکړل گا غنم بیا گا به شکول سی بیا گا به وکړل گیز به شکول یته ورته ویل چې ته دا پلار به راوړل دورته شو
تاسو ویل چې کوکو په خپل پلار اوس او غدا خبره وکړه چې دمځکه باید وکیندل سی نو
پهلوانان د بان دغه خود سليمان پیغمبر و دو بیا په غار بنا وکړه یعنی ته څه معلومات لري دورته ویل چې زه خبره بوی کما خبره به زو پیژنم چې زواره کړه خبره سره وکړه او بوی کړه ته ورته دا خبره خبره ازمویش په باندې وکړه دغه څه ورسو بیا ګز یو کړه بیا ګټه وشو دا زمانہ و
زکرونی میزان دی پکتیکا ولایت وسیدونکو یم د متاخان ولسوالی بابتسکای په کوکپشیم بولی بابتسکای یم بولی
ملاچرګه کین بولی
ملاچرګه کی د نور ولایتو کې بولی امر د کوکپش او دغه بولی بابتسکای
تای کومه کیسه اوریدلې دا څنګه
څنګه اوریدلې سلیمان پیغمبر خلکو ته ویلو یو وخت کې زمانہ کې سلیمان پیغمبر بچی سی و تا به دا وکسي کوچو کلا به جوړه دنیا په سلګیا و کوچی راټول و درته کوچو کلا نه جوړی بابتسکای نو راغله وسه د ورتول نه راغله زه خو ته شته خبر نه منم الله ما کړی دا خبر دې شزو ده شته خبر دې منم بیز کو دا کوچی چې کلانه جوړی نو هغه بیا دایر زهیر سو سلیمان پیغمبر و شرم ده بیا چې دا تل داس بوی دې سي څوک لاس درې بوی دې اوس کلا سره مچ کې ټینګ کې اصل لاس بوی کې بد بوی دې
بیا دې ته خیره وکړه
دا خیره ورته وکړه چې تا دې بوی دې
دا چی رضوان کوي دا بابا ته
دا خو ورځ کې ځوان کوي غوډه راواره لا کوي ځوان کې راله کې ګل نه
بیا په ونه کې کینی په اواره ناشته چې
ونه کې کینی او اواره کې کینی دا
ځاله چی رضوان
ځاله اکثره ډیر زکه کې
په کوم وخت کې هغه کې څو وخت بچی باسي
خو دې مرغان ټول دا د سلمان وخت نه بعد د لو پټین کې ټول مرغان دا د دیم په دغه ټیم باندې هغه وسره
دې گزاره له نور مرغان سره څنګه ده
یاره نور مرغان سره څنګه نه خوند نه است
هغه وږي د تنای لوغو سره ګډي څنګه
د مرغان سره څومره یغه نه کی هغه ناغه کارپلر نه دی کارپلر
مرجان او سیدون کې د کابل او اسلیم د لغمان د دې ملا چرګک په ایسه کې دا د جادو نه ډک شه ده او دا وینه چې کوم ده په تعویزو کې لګي تعویز سره کوم جادو چې وې په دې باندې کې او د یو بنا دا چې هغه په وو کې چولې کېږي نو ډېر بن اعلان دي زی نو دغه یو د کمال بنه چې کوم ده دا پورته زی په وا په دې وو کې پورته
دا څو وخت کله چې د دې باندې په بو کې واڅه راسکی
او دغه چې په بو کې کم ټیم چې دا ونی مړ شو نو دا باندې اخلي په بو کې اچي دغه باندې دا برزي تم دې وبو په سر باندې برزي او د سیاډو کې هم په دې کې موجود ستا چې صاحب مهربانه نو دغه اډو کې چې دی ونه لاندې کې دي دغه ټول اډو کې وبکیږي مګم دغه یو اډو کې په کډیر خصوصي اډو کې دا زدا هیڅ خرابې نه لري نو دا په شان د خرموري کار کوي
دغه باندې چې تاول مخبره روانه ای دغه باندې بیا خلک د څه لپاره کار و نه اخلي
دا صاحب مهربانه دې میرو د محبت لپاره او دا بیا هم پیسې تار کیږي او د دې خبرې هیڅ څوک نشي ماته ولا چې دغه بڼه ورسره وي
او بل دا اډو کې بیا ترخن دی دا اډو کوم ویل
خیر هغه د نرانو لپاره په کار راځي اکثره دغه بڼه چې د زنانو لپاره په کار راځي کنه او دغه اډو کې چې دا نو د خرموري په شانته کار کوي
دا راته وایي چې دا بڼه نرخې دلته 14 او د اډو کې
یاره د دې بڼه حساب خو چې د اورور عدالت زره جادو لري دا هر سړی مثلا نشیرانی ولې او دغه بڼه چې پیدا شي چې زی په خپل واخلم په دې لزرت پورې هم نه پریدم
او اډوکه
اډوکه هم چونانند سي دا ډیر قیمتي شی دی او دغه پیریان تا ته نه پریدي دا شی جادو لري او چې کم ټیم تا ته دا پیدا شو ملاو شو نو دا ایس وخت کې خرڅول په کار نه دی دی
مزرو جان دای زه د لوګاری ما تا د پښتنه د ملاچرګک په وکړنو دا موږ ورته کو پخ وایو د سلیمان پیغمبر تخت په هوا او مرغانو په شور ته کو کوم مقصد تخت روان و سلیمان پیغمبر فکر سوای دا وړانګ پرې راوړېدل دا نو سلیمان پیغمبر د مرغانو نه پښتنه وکړه او ته ویل چې څوک نسته دا وړانګ راوړېدل دا ویل د څه چټک یو غیسه وای دا خو هغه کوم ځنګل ته تللی و کوم ځاله کې نیوته و خو د سداسې کتل دي دا کارګې پسې لګل
تلای و کارګوس یار چمره په سر خاورې ورته باد کړی و خدای راضی نک سی راضی نک دای بیر تراغه د سلیمان پیغمبر ته وویل سه ما خواله اونس وای کولای دای خو عاشق سوای ده نو سلیمان پیغمبر باشه ور لګل ده غم دغه سی بیر تراغه لیدا سی دا د فکر کړی سی څوک ور لګي خدای د عمل چرګک دای په سی ور لګلای ده خو مقصد کوکو پاشور طویل دي سی راسه موږ بدل ته د سلیمان پیغمبر لور درته پنه کوکو خو مقصد ور سره راغلای ده سلیمان پیغمبر سی داس لیدل دي نو دای کوکو پاش داد مهارت او دغه ته کتل دي د ته د چپن او تاج ور کړی دي او د چت کې ته وایل سی پونو کې ګرزه هر وخت کې یو سیخ لرګی راوړ هغه وخت به زخ پله لور درکوم نو دای غریب سی دا هر چیرې په دوونو کې به تام دغه اوریدلې سی دا کوم ونه کې دا شاخ کې کینی دغه سی یو غخ کین نو دای د وز ګرزه نو تر وسه د سیخ لرګی نه کو پیدا
استاد سعدالدین شپون څخه به واورو چې د ملا چرګک او ملخ کیسه څنګه وه.
آغا کار چې دی خزای کوي ښه دی چې دی میربلوګی نومیږي بیا چې خزای ملخ ونیسي بیا هغه کوي چې میربلوګیه ملخ مې نیولی وایي چخپیتکه چخپیتکه دا د دې غږ چه ګورم هغسې د سلیمان علیه السلام خو د مرغانو پاچا هم و کنه چتل بور باندې ولاړو یو ورځې ګور چې دومره سوری دی هغې ځای نه لمر وړانګې ورباندې لګېږي او لږې پازاب کړی دی نو وایي چې هلته څوک و چې دغه سوری دی وایي دلته صاحب ملا چرګک و نو چېرته دی ملا چرګک ویل چې ملا چرګک نن نه دی راغلی غیر حاضر دی ویل لاړ شي ورپسې لاړ شي چتکه ورپسې لېږلی چته ورپسې لېږلی چې ګوري چې ملا چرګک ناست دی او پښې په بورې اړولې قرار ناست دی او ښځې لګیا دي پخلی کوي شی کوي ویل ملا چرګکه ویل څه وایې کېنې ته مونږ ډوډۍ وخوره ویل نه سلیمان پیغمبر غوښتې وایي کوم سلیمان نو دا چتکی ډېر ورخطا شوی بېرته راغلی سلیمان پیغمبر ته ویل چې دغسې ما ورته وی د ویل هغه دی کوم سلیمان ویم نه پېژندې ویل ویلي سبا چې دی بیا چېرته روان شوی تخت روان کې چې ګوري هغه ځای بد دی نو چې پاسې کتل ملا چرګک تشته یې وایي و خود صاحب وایي زه څوک یم وایي ته د خدای پیغمبر یې ویلې دا دا صحیح ده چې هغه ورځ دې ویلي و چې کوم سلیمان ویل و ویل ولې دې ویلي و چې کوم سلیمان ویل صاحب قربان دي شما ته خو د خدای پیغمبر یې هغه ورځ مې خواښې مېلمانه وه وایي خواښې مېلمانه د هغې په مخ کې خو مکمل نه شو
د رڼا ښوونځي زده کوونکي مسکا به هغه شی را واوروي چې ماشومان یې ملا چرګک ته بولي
کوکو پخه 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 موږ ته راکد به بڼ کې کوکو پخه 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 سبا راشه په اتڼ دروازې پکړو چونګسه موږ په کار نه دي مرې رنگ دي ورک شي د روپۍ موږ ته راکه یو چې لکه بیا واه خپلې چندرۍ د اوبو غاړې ته راشه کوکو پخه 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 شین خالۍ در سره پوزه ستا جوجو غاشه خا پخه
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com تاسو د خلکو ترمنځ د ملا چرګک په اړه خبرې واوریدي. د ملا چرګک کیسه په قران شریف کې هم راغلې ده. دا کیسه ډیره اوږده ده. په یو برخه کې د ملا چرګک په اړه داسې راغلي: یو ځل د سلیمان علیه السلام په مجلس کې ملا چرګک نه و. سلیمان پیغمبر یې پوښتنه وکړه، وی ویل: څه دې چې ملا چرګک نشته؟ آیا ورک شوی دی؟ زه به هغه ته سخته سزا ورکړم او یا به یې حلال کړم، یا خو به ماته یو ښکاره دلیل راوړي. تر څه ځنډ وروسته ملا چرګک راغی او وی ویل: ما داسې څه معلوم کړل چې لا تر اوسه تاسو ته نه دي څرګند، او تاسو ته مې له سبا نه یوه پخه خبره راوړې ده. ما ولیده چې د ښار واکمنه یوه ښځه ده چې هر څه ښه پوره ورکړی شوي دي او د خورا لوی تخت څښتنه ده. ما ولیده چې هغه او قوم یې پرته له الله څخه لمر ته سجدې کوي او شیطان له سمې لارې ایستلی دي. سلیمان پیغمبر ورته وایي: زما د لیکیوسه هغوی ته وغورځوه، ملا چرګک لیک وړي. لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، دا کیسه اوږده ده. د همدې ښار ملکه بلقیس بیا ایمان راوړي او سلیمان پیغمبر هغه په نکاح کوي.
قدری دی یو ولدی
تبریدی اور لگی دنا تاثیر دا دے غم آزان دلم کلنا اور لگی دنا تنگ سنارو پسندو دیونی رانا
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و مختدا ازادي رادیو د خبرونه پاړه په دغه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لسیاویا کابل افغانستان په خوست او کندوز کې مشميري دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راسته وي هلته مشميره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو پسیاو پیزت وسی
آشنا زما کزی کفروت ہے اون لگی دنا زبا پتے دکور زلپ تی ویما اون لگی
ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر میزبان.